پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا وایي هغه هیله چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدله سي. نن دوشنبه د لړۍ میا عقرب 28 د نومبر 19 په پیل کې له اجمل ان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اصول د مشورتي بورډ پاړه د سلام مشورې لپاره تیر شپه له پوخانی ولسمشر حامد کرزی سره کتلی. امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د ته د سعودي د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو پاړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي خو د خپل هغه نه دی اوریدلی. او د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر نن د لومړي ځل لپاره تهران ته ځي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورې لپاره تیر شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره وکتل. ښاغلی غنی پرون له خپل لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم په دې اړه خبرې وکړې. د تر دې وړاندې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو، سیاستوالو او د ښځو له استازو سره هم خبرې کړې. دارګ د خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر او نورو مشرانو سره په دې کتنو کې وویل چې سوله یوه پروسه ده او هغې ته د رسېدو لپاره عمومي اجماع ته اړتیا ده. کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره تر سختو جګړو وروسته دغه ولسوالۍ تصفیه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاندوی نجیب دانش پرون وویل افغان کمانډو، پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې هم له دوو خواوو د وسلوالو طالبانو پر ضد مځکني او هوایي بریدونه پیل کړي. دانش دغه راز وویل چې شاوخوا 6000 ځواکونه د مالستان او جاغوري لپاره ګمارل شوي او ټاکل شوي چې دغه ولسوالۍ کی پاتې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د غزنی پر جاغوري او مالستان د طالبانو د حملې انګیزې په اړه ویل دي چې ځینې طالبانو له ایران سره اړیکې جوړې کړې او هغه طالبان چې د حملې کړې غواړي چې په دې سیمه کې له فاطمینو څخه کار اخیستل توجیه شي او داسې وښیي چې دا سیمه دفاع ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. د پرون له فاکس نیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې ویل دواړو هیوادونو ته بلاړ شي چې هلته له میشتو امریکایي پوځیانو سره له نږدې وویني. ښاغلی ټرمپ د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ونه ویل چې کله به د دې دوو هیوادونو په سفر واوسي. له کله چې ډانلډ ټرمپ د امریکا ولسمشر غوره شوی افغانستان ته سفر نه دی کړی او له همدې کبله په امریکا کې پرې انتقادونه کېږي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د تا د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي خو د په خپله هغه نه دی اوریدلی. جمال خاشقجي د تېرې اکتوبر میاشتې په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شو. ترکیې، امریکا او خپلو نورو لویدیځو متحدانو ته هغه ثبت شوي غږونه او نور شواهد سپارلي چې د سعودي په کنسلګرۍ کې د خاشقجي د وژلو پر مهال ثبت شوي. ډانلډ ټرمپ پرون فاکس نیوز ته وویل د ثبت شوي غږ په اړه پوره خبر دی. وړي په وینا ثبت شوی غږ ډېر وحشتناک او له تاوتریخوالي ډک دی. د امریکا استخبارات ویلي د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی خو سپینه ماڼۍ وایي تر دې مهاله دا ارڅونه نشي تاییدولی. ولسمشر ټرمپ ویلي د ده په باور محمد بن سلمان ته نږدې کسان د خاشقجي په وژنه کې لاس لري خو د امریکا ولسمشر ویلي دي دی غواړي له هغه اتحادي سره نږدې پاتې شي چې په خبرې په بېلابېلو مسلو کې ښه ثابت شوی. دا ولسمشر ټرمپ ادارې په هغه ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولي چې شک پرې کېږي د خبریال جمال خاشقجي په قتل کې ښکېل دي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانټ نن د لومړي ځل لپاره له تهران کتنه کوي او له ایراني چارواکو سره به د دې هیواد او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړې. د 2015 کال اټومي موافقې څخه په تېر اګست میاشت کې د امریکا تر وتلو وروسته جیرمی هانټ له لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې تهران ته ځي. که څه هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې تېره اونۍ په خپل رپورټ کې ویل چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی خو امریکا پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر تهران ته تر خپل سفر مخکې ویلي د 2015 کال اټومي موافقه په منځني ختیځ کې د ثبات لپاره خورا مهمه ده او تر څو چې ایران دا موافقه مراعت کوي لندن به هم ورته ژمن پاتې شي. خو جیرمی له ایران څخه د امریکا د ولسمشر د غوښتنې پخلی وکړ چې ویلي تهران باید د لرې واټن ویشتونکي توغندیو پروګرام بند کړي او په منځني ختیځ کې له وسلوالو سره خپل ملاتړ پای ته ورسوي. دا فرانسی ولسمشر ایمانویل مکرون پرون په برلین کې اروپا ته د ګڼو ورپی خوستون زو په وړاندې د جرمنی او فرانسی د لایو والی غوښتنه وکړه. مکرون چې لډیره وخته د ایروزون د لا پی وستون غوښتنه کوي د اروپایي ټولنې پر ملاتړ کوونکو غږ وکړ چې د کډوالۍ ضد افکارو د خپراوي د مخنیوي لپاره پالیسي جوړه کړي. مکرون په برلین کې د جرمنی د پارلمان د استازو جرګې ته وویل دا د جرمنی او فرانسی مسؤلیت دی چې دا ډول هڅې تعقیب کړي. د جرمنی صدراعظم انګلا مرکل له ولسمشر مکرون سره په یوه ګډه خبري غونډه کې په داسې حال کې د جرمنی او فرانسې د دوستۍ پر اهمیت ټینګار وکړ چې اروپا په یو سخت پړاو کې ده. دا خبرونه
تاسی ازادی رادیو تا غوژی است. د دې خبرونه په راپورونه کې اوریدل چې د سولې علي شورا وې هغه هیله چې زلمی خلیزاد افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړي که جدي تعقیب سي په واقعیت بدلیدای سي.
دا په خپل ټول هغه شرایط چې سولې د ملي برابرۍ د انتخاباتو نه د سولې لپاره زیات کار وشي.
په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټوکې د هیلې په اړه مو د یو سیاسي جریان مشر ژغولی.
د امریکای جدیت پر دې اندازې پورې دی چې ممکن لږ غیر عنعنوي.
د څېړنې او ارزونې یو بنسټ وایي که په هلمند کې د کرنې لپاره د مځکې لاندې اوبو له کارولو مخنیوی ونیسي تر راتلونکو لسو کلونو پورې به په دې ولایت کې اوبه له منځه ولاړې سي.
د دې منفي اغیزه یې دا دی چې په لسو کلونو کې دغه منطقې د اوبو نه بالکل د دې د ځمکې لاندې اوبه د دې ختمیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د یمن پر مسأله راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د انتخاباتو پر موضوع د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام زما حق زما رایه خپریږي. د سولې علي شورا وې هغه هیله چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدله سي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل دا معقول کار دی چې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې افغانان پر یوه ټغر سره راټول سي او بیا سراسري انتخاباتو ته کار وکړي. بلخوا په ولسي جرګه کې د خلکو ځینې استازي وایي دوی د سولې د روانې پروسې ملاتړ کوي. یوسف خان ځدرن دا مسله تعقیب کړې. نور جزئیات له ده څخه اورو.
ورسته لاغې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهوري ریاست انتخاباتو مخکې د افغانستان سولې ته له احتیاط سره خوشبيني څرګنده کړه. په افغانستان کې د سولې لپاره خورا زیات تمې راټوکېدلې دي. په دې لړ کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي که د افغانستان د ستونزې حل جدي تعقیب شي شک نشته چې د خلیلزاد له تمې سره سم حل شي. کله مو چې له ښاغلي دین محمد څخه وپوښتل چې دا تمې په کوم واقعیت راټوکېدلې نوموړې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا ډېر خونه د حکومت ژوره توجه او د بل خونه د طالبان او د یو شخص چې موږ خبرې هلته کوو چې یو د امریکایانو سره خبرې دا دواړه خبرې وشوې. نو بیا زه وایم چې بیا نو بله خبره نه شته چې د هغې لپاره نوې دا سولې خبره وځي. دا په خپله ټول هغه شرایط دي چې سړی کولی شي چې زمینې ته برابرېږي چې مخکې د انتخاباتو نه د سولې لپاره زیات کار وشي.
ښاغلی دین محمد د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی مشري هم کوله او له طالب چارواکو سره یې له نږدې خبرې کړې وې. دا ډېر معقول کار ګڼي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې بهیر بشپړ شي تر څو افغانستان سراسري انتخابات ولري. زلمی خلیلزاد تېره ورځ په کابل کې له ځینو سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې وویل امریکا د افغانستان د سولې له پروسې او انتخاباتو دواړو سره مرسته کوي خو ده هیله څرګنده کړه غوره به دا وي چې له انتخاباتو مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي. له دې وړاندې راپورونه و چې زلمی خلیلزاد قطر ته د سفر پر مهال دویم ځل له طالبانو سره خبرې کړې وې چې طالبانو هم نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړې. طالب ویان ذبی الله مجاهد رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي چې د دوی یو لوړ پوړي پلاوی د نومبر میاشتې په 14مه 15مه او 16مه نیټه له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل خبرې وکړې. که څه هم ویل کېدل چې په دغو لیدو کتو کې د دواړو لورو ترمنځ د انتخابات تو پر ځنډ موقتی حکومت اوربند او ځینې نور موضوعاتو بحث شوی و خو طالبانو دا څه رد کړي او دا یوازې ابتدایي خبرې بللې دي. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو استازي ډینګار کوي چې دوی د سولې د پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد شورا مرستیال امیر خان یار چې نن یې د شورا مشري هم کوله د وکیلانو له نظرونو وروسته وویل
ار هغه صلح چې د افغانستان زمنګستا سیاغه اسلامي او ملي ارزښتونو ته پکې درناوی کوي دلته زیاتره وکیل صاحبانو مې یاد کړه ولسی جرګه د دې ملاتړ کوي ځکه چې په افغانستان کې تاسو ګورئ چې بدبختانه د څلوېختو کلونو نه موږ د پردیو د دسیسو ښکاریو.
وکیلانو ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د امریکا ځانګړي استازي بیا ویلي چې د افغانستان سولې لار او نقشه دا ده چې داسې افغانستان بي چیرته چې هر افغان خپل حقوق ولري او له دې هیواد څخه نړیوالې ټولنې ته هیڅ ګواښ نه وي متوجه. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د سولې علي شورا وایي هغه هیله چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدل سي. بلخو د افغانستان نوې ملي جبهه چې ځان د حکومت اپوزیسیون ګڼي وایي چې د سولې روانو هڅو ته خوشبین دي. د دې سیاسي بهیر مشر انوار الحق هدي ازادي راډیو ته وویل له روانو هڅو ښکاري چې د سولې هڅې ډیالوګ ته داخلې سوي او شکیل لوري هم تر پخوا جدي ښکاري. یوسف خان زدران د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر څنګه ارزوي.
دی امریکای جدیت تر دې اندازې پورې دی چې ممکن لږ غیر عنعنوي قدمونه په دې لاره کې څه واخلي، یعنی داسې دي د امتیازات ورکولو څه خاص سر حزم څه دا نټاکي او د طالبان لخوا ځین هم داسې ښکاري چې هغوی هم سولې ته تمایل دي او داسې مشخص پیشنهادونه لري. پخوا به په عمومیاتو کې غږېدل، نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې د دواړو خواو ځینې یو نو جدیت شته دی په دې اعتبار باندې او د امریکای لخوا ځینې داسې ښکاري او ضرب الاجل هم شته ده چې دا موجودیت ضرب الاجل هره خوا په دې خوا ته دې ته هڅوي چې په همغه اعتبار باندې ډېر جدوجهد ده وکړي، نو احتمال د دې شته ده چې یو څه نتیجه ورکړي.
عادي صاحب، طالبانو هم د امریکایي استازو سره لیده کاته تایید کړي دي د یوې اعلامیې په خپرولو سره، له دې وروسته دا پروسه باید کوم پړاو ته داخله شي؟
ښاغلی خلیزاد پس د دوی سره خبرې کوي څو موضوعات دي. د نظام آینده مهمه خبره ده چې کوم مشخصات پرې آیا دا به اوس کېږي او که بند نه به وروسته دا خبرې څه ده کېږي، یعنې هغوی په اساسي قانون کې یو څه تغییرات څه راولي او هیله ده چې هغه تغییرات داسې نه اوسېږي چې بالکل دغه نظام په سلو کې سل یا په سلو کې 50 د حتی له منځه څه دوي شي، بلکې یو څه تغییرات بس ممکن پکې راشي. اما باید داسې هغه تغییرات نه اوسي، مثلا جمهوري نظام او د ځینې سیاسي حقوق چې خلکو ته ورکړل شوي دي چې په دې اعتبار باندې کوم هغه رانسي بدلون چې پکې رانسي. مهمه خبره دی غو وتل دی د قوم بین الملی قوا وتل دی، دا یو مشکله خبره ده چې په دې باندې به دوی څه کوي، راتلون کې زعامت باندې به څه کوي. هغه دی یو موقت اداري خبرې کوي، دا موقت اداره به څومره کوم هغه بلري په اصطلاح کوم مخه بلري کوم اهداف بلري، دا مهم او مشکل موضوعات دي چې دوی په مخ کې لري تر څو پولیس یو جامع توافق
دوره. حدیث صاحب، دلته په کور د نن رئیس جمهور د سیاسي مشرانو، جهادي مشرانو او نور د ټولند نور وګړو سره لیدل کاته پیل کړي دي. تاسو هم لنګ دې شاید وي دغه موضوعاتو فکر کوي دا د سول د پروسې سره څومره مرسته کولی شي؟
کېدای شي چې مثلا رئیس جمهور مو غواړي د خلکو نه دا ورته معلومه کړي چې په اصطلاح سره کرخه کومې دي، کوم جوې کې چې دا کوم شاندې سپرې کې خلک حاضر نه دي چې طرف مقابل ته دا امتیاز ورکي او د څه د تیر شي. زما په عقیده حکومت ته دا خبره باید څه د ودرې کاله مخکې معلوم.
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انوار الحق احدی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د لومړي ځل لپاره په ننګرهار ولایت کې یو باغ 2000 کیلوګرام خرما ټوله شوې ده. دا باغ په 1383 مریز کال کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لوري د ننګرهار د کانال ریاست په هډي فارم سیمه کې په 8000 هکتار ځمکه جوړ شوی. د ننګرهار د کانال رئیس سید اغا میاخیل وای په دې باغ کې له 2000 زیات نیالګي ایښودل شوي چې له عربي اماراتو نه راوارد شوي دي. د دغه باغ مسؤول ویلي سږ کال یې 3500 افغانۍ د خرما له خرڅلاو ترلاسه کړي او هڅه کوي چې راتلونکي کال 40000 جریبه ځمکه نور هم په فارم هډه سیمه کې د خرما باغ ته ورکړل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د خرما باغونه په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې پاز مایختی جول جوړ او دغه وزارت به حاصلات ته پتموي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا هیواد د سوداګرۍ له بدیلو لارو کولای شي چې د سوداګرۍ بیلانس کسر ته د پای ټکی کیږي. دغه وزارت د رسمي پاڼې د معلوماتو پر بنسټ د صادراتو په برخه کې د ملي ستراتیژۍ په جوړولو سره د هیواد مهم صادراتي توکو ارزښت ته پاملرنه زیاته شوې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعتي پارکونو د پالیسۍ طرحې او تدوین د خصوصي سکتور متشبثینو ته د ځمکې ویشلو زمینه برابره شوې او ګڼو افغانانو ته د کاري زمینې لامل ګرځېدلې ده. د سوداګرۍ لپاره د ملي طرحې او پالیسۍ جوړېدل، د پانګونې لپاره د ملي بورډ جوړېدل، د منځنۍ او کوچنیو سوداګرۍ لپاره د ستراتیژۍ نهایي کول او همدارس د خزینه سوداګرو لپاره د تګلارې جوړول د دغه وزارت د لاسته راوړنو بلل کیږي. د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې داسې دي: یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1240 افغانۍ، یو درنی منای بوري وریجه 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر دیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس د کابل په بازارونو کې د اسارو بای بیا یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1540 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 1518 افغانۍ او زر ایراني تومان 6 افغانۍ.
اوس به اکرام الله اکرام راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه خبر کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په سفر او روسي او څرګندونو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هماهنګي هڅې د سولې پروسه اسانه کوي تر عنوان لاندې په سر مقاله کې لیکلي دي چې په روسي میاشتو کې تر بل هر وخت د افغان سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د مسکو په ناسته کې د طالب استازو ګډون، سیمې ته د امریکا د باصلاحیت استازي په توګه د زلمي خلیلزاد 2 ځله راتګ او له افغان چارواکو طالب استازو سره لیدنه هغه شنه څراغونه دي چې د افغان سولې لپاره هیلې زیاتې کړي دي. د سرمقالی لیکوال باور لري چې کچېری د افغان سولې لپاره هلې ځلې همداسې دوام ولري او د سیمې هیوادونه د جګړې د ګرمېدو پر ځای یو ځای د سولې لپاره کار وکړي نو ډېر ژر به افغانان دغه هیلې ته ورسیږي. خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې که نړیوال په دې برخه کې یوې اجماع ته ونه رسیږي نو په افغانستان کې د سولې راتلل ناممکن دي. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې چې که د نړۍ ستر هیوادونه د افغانستان په برخه کې ریښتینی ووسی نو باید د سولې هلې ځلې په خپلو کې همغږي کړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د ثبات راتلل د هیڅ هیواد په زیان نه دي، بلکې یو باثبات افغانستان د روسیې او امریکا په ګډون د ټولو ګاونډیو هیوادونو په ګټه دی. ملي ارمان دولتي ورځپاڼې هم په لومړۍ پاڼه د افغانستان د سولې او د زلمي خلیلزاد د وروستي ولیدو کتو پاړه په غټو ټکو یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه د هغې معلوماتو له مخې چې په وینا یې د طالب ځینو سرچینو لخوا رسنیو ته راوتلي دي لیکي امریکا او طالبان د سولې په اړه ځینو موافقو ته رسېدلي دي چې تر شپږو میاشتو باید وروستي شي. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د دویم سفر پر مهال په قطر کې له مهمو طالب چارو چارواکو سره لیدلی او د دواړو لورو ترمنځ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو د طالب زندانیانو خوشی کولو او له تور لیست څخه په نومونو وستلو خبرې اترې شوې دي. ورسپانه لیکي خغلی خلیلزاد او د طالبانو اساسو د خبرو نتیجو ته هم خوشبيني خوده لیده. او ویسا خپلواکی ورسپانې هم په همدې اړه په یو مطلب کې د خاقلي خلیلزاد له قوله لیکلي دي چې هیله ده د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې له طالبانو سره د سولې موافقې ته ورسیږي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې زلمی خلیلزاد له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د انتخاباتو او سولې دواړو لپاره تیاری ونیسي او متحده ایالات له دواړو پروسو ملاتړ کوي. د مطلب لیکوال د یوې باوري سرچینې له قوله لیکلي دي چې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په قطر کې په وروستۍ لیدنه کې طالب استازو د خپل بندیانو د خوشی کولو غوښتنه کړي او ویلي دي چې وروسته به اوربند اعلان کړي او په دې شکل به په افغانستان کې د احتمالي موقت حکومت د مشر په ټاکلو سلام مشورې کیږي.
ازادي رادیو غرمنی یو ساعت خبرونه اوري. زمرایا زما حق اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي او په بهرنوي موضوعاتو کې د یمن وضعیت ته کتنه کوو. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو خبرونه د ویب سایت د لارې اوریدل سي. د ازادي رادیو د ویب سایت ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي که په هلمند کې د کرنې لپاره د اوبو د کارولو مخنیوي ونیسي تر راتلونکو لسو کلو به د دغه ولایت د پارا ایتس او به نوی تفصیل فریدزی عزیزی څخه.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ چې د روان کال په پیل کې په هلمند ولایت کې له 300 زیاتو ولسی وګړو نه پوښتنې او مرکې کړي، موندنې ښیي چې په دغه ولایت کې له اوبو په نامنظم ډول استفاده کیږي. د یاد بنسټ مشر اورځلا نعمت د خپلو موندنو د شریکولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که په هلمند کې د اوبو همدا شان نامنظمه کارونه دوام ولري، راتلونکو کلونو کې به یاد ولایت کې هیڅ پاکې اوبه نه وي.
د ځمکې لاندې اوبه د سکولو لپاره دی، د زراعت لپاره پکې استفاده نه کیږي. زراعت لپاره اکثرا اوبو د ویالو د سیندونو نه استفاده کیږي. دیو کله چې زمونږ سیړنه دا باندې توجه کړی چې کله چې دغه اوبو په حقیقت کې د ځمکې لاندې اوبو دیو استفاده کوي په ډیر یو لوی کچه باندې، د دې منفي اغیزې دا دی چې په لاسو کلونو کې دغه منطقې د اوبو نه بالکل د دې د ځمکې لاندې اوبو د دې ختمیږي.
یاد بنسټ له لسګونه سیمه ییزو اوسیدونکو سره د اوبو د استعمال د څرنګوالي په اړه مرکې کړي او د همدغه مرکو پر بنسټ یې دغه راپور چمتو کړی دی. د دغه بنسټ په وینا د بکوا دښتې چې هلمند او فراه ولایتونه سره نښلوي، د هلمند اوسیدونکي د وچکالۍ له امله دغو دښتو ته ورغلي او د کرنې لپاره د ځمکې لاندې له اوبو کار اخلي. د معلوماتو پر اساس د بیلابیلو طبیعي لاملونو له امله له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان له 4 ولایتونو په 6 ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورښت کچه 80% راټیټه شوې، چې 4.5% د افغانستان جمعیت له وچکالۍ سره مخ شوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت ځواب هم ولرو چې د دغو ستونزو د حل او مخنیوي لپاره څه پلان لري. خو یاد وزارت تر راتلونکي یوې اونۍ په دې تړاو له خبرو ډډه وکړه. په ورته وخت کې بیا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اوبو پر ښه مدیریت ټینګار کوي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی مرستیال عبدالبصیر عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بس آقای زیرزمینی
د ځمکې لاندې اوبو باید په محدود ډول مصرف سي. هغه څاګانې چې غیر مجاز کیندل کیږي باید مخه ونیول سي او خپل خلک دې هم دې ته متوجه وسي چې دا اوبه چې دوی اوس کاروي تر راتلونکو څو کلونو به ورته نور لاسرسی ونه لري. همداشان باید د اوبو د بندونو په شمیر کې زیاتوالی راسي، څو له اوبو ښه مدیریت وسي او خلک د ځمکې لاندې اوبو په ځای د بندونو له اوبو کار واخلي.
خغلی عظیمی وایي اندېښنې دادي که د ځمکې لاندې له اوبو کار اخیستل دوام ومومي، د ځمکې لاندې و اندازه اوبه د تجدید وړ دي، خو ډېره برخه یې بیا مهمه ستراتیژیکې زیرمې دي چې له سره جوړېدل او تجدید یې ناشونی دي. د اقتصادي کارپوهانو غوښتنه دا ده چې حکومت د اوبو د مصرف په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د اوبو نامنظم ډول کارونې مخنیوی وشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یمن کې د حوثي اغیانو یو مهم چارواکي د جګړو کمولو ته چمتووالی ښوولی او په دې ترڅ کې د خپلې ډلې لخوا تیاری څرګنده کړې چې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو حملې به بندوي. دا په داسل کې ده چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازی د سولې د خبرو د چارو د سمون لپاره یمن ته روان دی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې. راسره د تکل صاحب، د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو د حملو له بندولو څخه د حوثي اغیانو هدف څه ښول کیږي؟
د حوثي اغیانو د عالي انقلابي کمیټې مشر محمد علی الحوثی، چې د یمن له مهمو سیاسي شخصیتونو څخه ګڼل کیږي، پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د دې ډله د یمن له ټولو رسمي ګوندونو غواړي چې اوربند تقاضا یا غوښتنه وکړي. د حوثي اغیانو د جګپوري قومندان له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله په خاص ډول له حملو ډډه وکړي. هغه ویل موږ د یمن له ټولو رسمي ډلو او ګوندونو څخه غواړو او بلنه ورکو چې د یرغلګرو هیوادونو پر وړاندې په جګړه کې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله حملې بندې کړي، څو له دوی څخه دا پلمه هم ولاړه شي چې د یمن اشغال او محاصرې ته دوام ورکړي او پاینه حل کې په ټولو جبهو کې هر راز پوځي عملیات ودروي څو موږ سولې ته ورسیږو. الحوثي وویل د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله د حملو له بندولو د هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د استازي د هڅو ملاتړ وکړي او خپل نیک نیت څرګند کړي. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو له استازي سره تماس ټینګ شو او هغه ورته ویل چې د توغندیو او ډرونونو په وسیله حمله بند کړي. البته صالح صاحب د یادونې وړ ده چې حوثي اغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه سنا او هدایدا ښارونه ونیول چې په نتیجه کې سعودي عربستان او متحدانو یو کال وروسته د یمن د حکومت په پلوي په دې هیواد کې مداخله وکړه. له هغې نیټې پر وروسته موده کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د یمن په جګړه کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي.
تکل صاحب، دا ور په یمن کې د سولې د خبرو بریا ته کوم چانس لیدل کیږي یا کومه هیله سته؟
دا څرګندونه د الحوثي لخوا په داسې حال کې کیږي چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس د جمعې په ورځ د وویل چې دی په پام کې لري راتلونکې اونۍ د یاغیانو تر ولکې لاندې سنا ښار ته سفر وکړي، څو په سویډن کې د سولې د کیدونکو خبرو لپاره چې البته ویل کیږي چې ډیر نږدې به وي دا خبرې تیاری ونیسي او د سمون چارې بشپړې کړي. په سپتمبر میاشت کې چې د سولې لپاره د ګریفیتس پلان ناکام شو، نو د ویلي و چې هم د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د یمن حکومت او هم حوثي یاغیانو د یوې سیاسي حل لارې لپاره ګډ کار ته نوې ژمنه ښودلې او څرګنده کړې ده او دته هم ټینګ ډاډ ورکړی دی چې د سولې پر راتلونکو خبرو کې به ګډون کوي، خو د دې خبرو لپاره تر اوسه پورې کومه نیټه نه ده ټاکل شوې.
عمر دل چې په یمن کې د حوثي اغیانو یو چارواکي د جګړو کمولو ته چمتووالی څرګند کړی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زود الوید لوګر نه خبره کوم. وړل 1500 روپۍ بوجي سوي د لوګر کې او غاز جک سوي د دغه ټیکس باید دولت په دغه باندې وانه خي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. به سرور دغه غټ مشکل د خلکو ته خور او غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت ای ورسوي چې ټیکس وانه خلی په وړو په غاز په دې شانو. نور والسلام.
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده، څلانجه روانې دي، نور سرګردانی نور سردردی خو ډیره ده. خپل ته ځو سفارت ته ورځو، پاکستان ته د چا مریض یا چا کاری ته ورکې 500 نه پار دي. دغلته له کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي که 500 روپۍ ورکې له لاسه دي نه شي کړکۍ ته دې ورولي وای. دلته جمع کړه او نور خواران مریضان والا دي ولاړ دي که 500 روپۍ ورنه کې 1000 روپۍ ورنه کې 500 لغه کې دی. مو یو کنځام درته کې بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راځو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپور بیا دې دا دفتر باندې بي خېره را په سپور د ورکې ورک دي سي ادا دې سي چې په لمبر کې دا ورکې. سلام
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زئی د غورما څخه خپل د زړه د کومي سلامونه وړاندې کوم. اواز می دا دی چې صلح یو قرآنی اصل دی. لدې قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او به له قید شرط صلح وکړي. بلکې دا څلوېښت کلنه غني ده. یعنې دغه جنګ زموږ د ګران هېواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا د 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
له همدغو پیغامونو سره د افغانستان پر وخت د غرمې 12:30 سوې. په دې خپرونې کې د خپرونې په پاتې شیبو کې د زهرو د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام زما حق زما رای خپریږي، خو تر هغه مخکې له اجمل ان نه د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورو په لړ کې تیره شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. ښاغلی غنی پرون له خپل لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده، او همدارنګه د غزنی په بلې هزاره میاشتې ولسوالۍ کې چې جاغوري ده هم د وسلوالو د بشپړې تصفیه لور ته نږدې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي، خو د خپل هغه غږ نه دی اورېدلی. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانټ نن د لومړي ځل لپاره له تهران نه کتنه کوي، او له ایراني چارواکو سره به د دې هیواد او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي.
له اجمل انمو د مهمو خبرونو لنډیز واوري. تفصیلی د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو د وی پانه د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له ټولو خواو سره خبرې کړي او ټول په افغانستان کې سوله غواړي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د انتخاباتو پر موضوع ځنګړي پروګرام خبريږي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وی دي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د یو شمیر ولایتونو د رایو بیا شمیرلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د کابل او پنجشیر ولایتونو ټولې او د یو شمیر ولایتونو د ځینو مرکزونو رایې به بیا شمیرل کیږي. خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کندوز ولایت په ګډون ښایي چې د ځینو نورو ولایتونو یو شمیر مرکزونو رای هم بیا وشمیرل سي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمیر ولایتونو کې د رای شمیرنې د مرکزونو په اړه جدي شکایتونه موجود دي او ممکن چې رای بیا وشمیرل سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس کڅه هم د ټولو دغو مرکزونو په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د کندوز ولایت د انتخاباتي مرکزونو په اړه زیات شکایتونه موجود دي.
اټکل نو څه کولای زکه چې معلوم ندي، اما په وخت زمان سره معلومات اتمن شریکو. د کندوز په اړه چې می خبره کړې شکایتونه موجود دي، احتمال د دې موجود دی چې کندوز
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسی جرګې د 2.5 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په دویمه او د کابل ولایت د انتخاباتو پایلې به د همدې میاشتې په 10 نیټه اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان وایي چې تر اوسه د 10 ولایتونو د بایومیټریک معلومات سرور ته داخل شوي او دغه پروسه به په کم وخت کې بشپړه سي. میرزا محمد حق پرست زیاتوي چې د کمیسیون کارونه له مهالویش سره سم پرمخ ځي او په اعلان شوي وخت سره با د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که څه هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د شفافیت لپاره د رایو بیا شمیرل اړین بولي، خو په دې برخه کې د عدالت ټینګښت مهم ګڼي. د دغه بنسټ اجرایی مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
ویرشته چې جنې مغرزه کړي د رایو بیا شمیرنې په بهنه فساد لاره هواره نکړي.
چې خدای نه خواسته دغه بیا شمیرنه او تفتیش داسې نه چې د فساد لپاره لاره هواره کړي او په دې کې جنې مغرزه کړي یا افراد د نفوذ د مالولو په اساس راشي په کمیشن باندې په دفترونو کې یا فشار راوړي یا تطمیع کړي او په دې کې دغه لړۍ دې پر ځای باندې چې عدالت کې تامین کړي
که فساد بنسټیزه کړي. خلی رشید زیاتوي چې د رایو د شمیرلو پر مهال باید د کاندیدانو استازي موجود وي او کستون ز موجوده و، نو باید لا طرز العمل سره سم د شکایتونو فرمې ډاکی سي. خود انتخاباتو خپلواک کمیسون وای هیڅ اده به اجازه ور نه کړی چې د دوی په کارونو کې لاس وهنه وکړي او په دې برخه کې شفافیت ته ژمن دي. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي، آیا بیا شمیرل شفافیت سره مرسته کوي؟ له دوی به یې واورو.
نجیب الله شاکریم، د رایو د شفافیت لپاره کومه پروسه چې روانه شوې ده د دې نه وړاندې مهمه دا و چې باید داسې نه وای شوی چې بایومتریک کار نه وای کړی یا درغلی شوی وای. اوس شوې ده هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري، نه دا چې سرسري هم څوک محکمې ته معرفي شي، د هغه حیثیت هم خوندي ونه ساتل شي، حال دا چې هغه کاندید وي. همداسې د رایو ورکوونکو حق باید ضایع نه شي.
بختلا ساکیب یم، له دا چې خلکو ډیرو په سختو شرایطو کې رایا کارولې ده، باید د هر کس رایې ته ځنګړی احترام وشي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې چې تر سره کیږي، د خلکو د زیات ګډون په خاطر باید د خلکو کارول شوو رایو ته ډیر احترام وشي، تر څو په راتلونکو ټاکنو کې بیا هم خلک په دې وتوانېږي او دې ته هیله مندي وښیي چې تر څو په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي.
هم عبدالاحمد درودوال یم. نو زموږ هیله غوښتنه دا ده چې په دغه مولد له سره غور وسي او دغه رای له سره دقیق وڅېړل شي. هغه نو ښه به وي چې دغه موضوع دقیقه سي او تر څو هیوادوال وپوه سي چې زموږ رایې له ارزښت نه ډکې دي او امیدواری پیدا سي د راتلونکو د ریاست جمهوري د انتخاباتو لپاره.
د ولسي جرګې د میزان د 28مې، 29مې او همداشان د عقرب میاشتې د انتخاباتو په اړه یو شمېر شکایتونه موجود دي. په ځینو مرکزونو کې د بایومیټریک سیستم سم کار نه دی کړی، خو په ځینو کې بیا صندوقونه په زور اډک سوي. کمیسون وای د هغو مرکزونو رای به بیا شمېرل کیږي چې په اړه یې شکایتونه ثبت سوي، او یا هم د شکایتونو کمیسون یې په اړه د بیا شمېرلو پریکړه کړې. دا چې د څومره مرکزونو د رایو د شمېرلو پریکړه سوي او دغه بهیر څه ډول روان دی، د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په نتایجو خو به اغېز نه لري. په دې اړه مو بحث را بللی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یې فیفا ویان ده. مروه امینی را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. د بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، تر اوسه د څومرو مرکزونو د رایو د بیا شمیرلو پریکړه شوې ده؟
ډیره زیاته مننه کوم. زه هم تاسو ته امینی صاحب ته او ستاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو کې به غلطه د ځینو مراکزو چې په هغې باندې شکونه شتون لري، هم غلط شکایتونه ثبت شوي دي او غلط تقلو او درغلي ترسره شوي ده، د هغې رایې به له سره شمارل کیږي. په کابل کې به د ټولو مراکزو رایې شمېرل کیږي. د پرون دغه پروسه پیل شوې ده، شاوخوا 15 ورځې، او همدا ډول په ولایتونو کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده. په ولایتونو کې به د همغه مشخصو کونې مرکزونو رایې به له سره شمېرل کیږي چې هغه ناظرو څټونه غشکاتونه ثبت کړي دي، او په ورته وخت کې هم د ټاکنو په ورځ هم په همغه مراکزو کې ستونزو مشکلات شتون درلود، او یا هم اغلته د بایومتریک وسیلې کار نه دی کړی. بیا هلته د مرکز دغه محل رئیس او ناظرو بنسټونو استازو هم دوی سره موافقه کړې ده، تر څو اغلته قلمي د دوی نمونه ولیکل شي او وروسته هغه له ډیټابیس سره سر ورکړل شي. همدغه ټول مراکز دي چې د رای به له سره شمېرل کیږي، تفتیش به کیږي، او د ټولو په وړاندې تر څو شفافیت هم تضمین شي او خلک هم باورمن شي.
کوم لامل چې تاسو ته بیا شمیرلو پریکړه وکړه؟
تاسو د میزان پر 28مه او 29مه ولیدل چې په کابل کې بدبختانه نسبت د نورو ولایتونو په پرتله دلته ستونزې مشکلات ډیر وو. په ډیری مراکزو کې هغلته یا هم زورمندانو هڅه لیدې کړې وه تر څو هغلته مداخله وکړي، یا قصدن هلته د بایومتریک وسیلې خرابې کړي، یا قصدن د بایومتریک وسیلې څخه کار وانخلي. دې ته ورته نور دا ډول موارد وو چې هغه د دې لامل شول تر څو یو ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړي چې د کابل د ټولو مراکز راي دي د سره وشمیرل شي او په ورته وخت کې د نظر بنسټونو د سیاسي عذاب او د کاندیدانو غوښتنه هم دغه څه و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم غواړي شفافیت تضمین کړي، د نورو بنسټونو غوښتنه هم دغه و. هدف یو هدف و او دغه هدف ته د رسیدو لپاره او د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره د سره رایشمیرنه د ما په نظر باندې کېدلی شي چې د دوی قناعت هم ترلاسه کړی شو او حق مقدار ته وسپور.
د طرز العمل په اړه کړه ته چې د پخوانی رایشمیرو د طرز العمل په اساس تاسو مخکې ځی کنه وی او بڼه ورته جوړ کړی ده.
دا ځلې په ماغه کوم په د ورکونې په محلونو کې چې کوم رایشمیرنه تر سره شوی ده وغلته کوم نتایج او رزلټ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلی وو داسې ویل کېدل چې په هغې باره کې هم ځینې لاسوهنې ترسره شوي دي. طرز العمل د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته رامنځته کړی دی، د همغه طرز العمل پر اساس باندې پرون دغه پروسه پیل شوله. د همدغه ستونزو مشکلات چې په دغه پروسه کې شتون درلود په همدې اساس باندې د کابل د دفتر رئیس هم له دندې ګوښه شو او د خپل ټیم سره نوي کسان چې د ډیټا انټري برخه کې دوی کار کول او هغوی اوس په دغه برخه کې دوی کار کوي، د سره دغه رای دوی شماري او په ورته وخت کې تفتیش کې هم دوی همکار دي. او د دې ترڅنګ د مزار رئیس کابل ته تبدیل شو ښاغلی اکبری چې یو قوي مدیر دی او په ډیرو ولایتونو کې توانیدلی دی، په هغه ولایتونو کې چې هغلته ټاکنې یا بحراني شوي دي یا هم نتایج له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي د ښې لاسته راوړنې درلودلی دي. په همدې اساس باندې هغه کابل کې دغه مسؤلیت ورسپارل شوی دی او نن دویمه ورځ ده له دغې پروسې څخه هم ټول نظارت کوي او ډیر په شفاف ډول سره رسنۍ هم کولای شي هغلته له نږدې وګوري چې دغه پروسه څه ډول مخته روانه ده او نظر بنسټونه هم خپل استازي هغلته لري.
مروه جانې، د رای د بیا شمیرلو پروسه شفافیت څومره تاثیر اچولی سي؟ تاسو ناراضي ده؟ څنګه یو اقدام ده؟
سلام تاسو افغان صاحب، صادق صاحب ته از آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته درې د شمیرلو هغه ویل چې نظر بنسټونو هم غوښتل، ځکه په ټول افغانستان کې لزینو ستونزو سره موږ مخامخ خو د کابل ستونزې بيخي ډېرې وي او که د کابل رای لسره نشمیرل کېدی او دغه لړۍ نو پیل سوي نو د خلکو هغه اعتبار او اعتماد چې دوی په کمیسیون کړی و د نور هم زیانمن کېده او خلکو حتی ډیر غوښتنه د مو کابل څخه دا و چې کابل کې باید د نورو ولایتونو په کچه ښې ټول ټاکنې ولرو، ځکه دا پلازمینه ده، مرکز د کمیسیون دلته شتون درلود. خو د کابل ستونزې بيخي ډېرې وي. د رایو د شمیرلو لړۍ موږ دې ته هیله مند کړي یو چې ښې نتیجې به ولرو په ځانګړې توګه په کابل کې، خو له کمیسیون څخه مو غوښتنه ده چې دا موده یې چورته ټاکلې ده په څو ورځو کې چې دوی تعین کړي دي، دغه لړۍ که خلاصه نه سي دا به بیا د نتایجو پر اعلان باندې خپل زول لري، ځکه هر څومره چې دا لړۍ ځنډول کیږي همدومره موږ پس پاتې کیږو او هغه تقویم چې کمیسیون اعلان کړی دی دا به بیا زیانمن کیږي.
ستونزه دلته ستا هغه دا چې کله بیا رشمل کیږي، ممکن ځینې مغرضې کړی او ځینې کسان لاسوهنه تل زمينه برابر کی، یعنی د رای او کوم شفافیت د اتر پختن لاندې راسي. په دې برخه کې تاسو نظر بنسټونو په توګه هلته کوم ناظرین سي دي څو وایي، یعنی داسې سخبنه تیریږي ځینې کسان هلته لاسوهنه
د ټولو نظر بنسټ ټونو ناظرین په کمیسیون کې شتون لري. د فیفا ناظرین هم شته او د نوماندانو ناظرین هم په نوبتي ډول باندې ورسي لدغه پروسې څخه دوی هم لیدنه کوي او ګوري چې کمیسیون څه کوي. تر اوسه موږ د سي غیر قانوني عمل سره چې له قانون سره سمون و نه خوري د کمیسیون له خوا مو نه دلیدلې. یوازې موږ په ځینو غوښتنې مو چې له کمیسیون څخه درلودي هغه تر اوسه نه دی عملي کړی. د مثال په توګه موږ ویل چې دغه د هر نوماند رای چې حسابيږي د دې یو فورمټ د نتیجو دی هر ورځ د کمیسیون په دروازو باندې باندې تر څو نوماندان هم خبر سي چې نن ورځ څومره رای د دوی شمیرل کیږي او څومره شمیرل سوي دي او هر ورځ دا اپډیټ کیږي. خو لا تر اوسه پورې کمیسیون موږ دغه غوښتنې ته ځواب نه دره کړی او نور داسې غیر قانوني عمل که موږ ووینو پرون او نن خو مو تر اوسه ورځ پیل ده کې ووینو بیا له رسنیو سره او له کمیسیون سره هم شریکو.
صدات صاحب، د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو همدارنګه د ځینو ولایتونو د مرکزونو د بیا شمیرل پریکړه سوي ده، آیا د دې احتمال شته چې نور مرکزونه د دین علاوه نور مرکزونو د بیا شمیرلو پریکړه وسی.
بیا مې صاحب ورته اشاره درلوده د هغه په اړه باندې ټاکنو خلاق کمیسیون پریکړه وکړه ترڅو هغه ته لسره را شمیرنه تر سره شي، تفتیش تر سره شي، ترڅو ټول باورمن شي چې هغه ته تور سپین سره جدا شوی دی. ل دې ورسته کله چې ابتدایي نوملړ اعلان شي د شکایتو کمیسیون هم په دې اړه باندې دوی هم مسولیتونه لري، دوی به هم کار کوي او هغه کوم شکایتونه چې دوی ته رسیدلی دی هغه به دوی حاصل دي کوي چې مستند کړي او هغه ته هم رسیدګي وکړي. که چیرته دا ډول موارد ولیدل شي ممکن هغه ته هم د ځین مراکز رای له سره وشمیرل شي. اما په اوس کې کراشو بل موږ د بدیل لارې لپاره خاو د بدیل لارې موږ نه درلودل. بعد بختانه په یو شمیر نتایجو په پاڼو یا رزلټونو کې هم لاسوهنه تر سره شوی وي. فکر وکړي په دل شت کې یو رقم دی اما په صندوق کې چې ګوري هغه ته بیا بل څه وایي. د دغې په خاطر باندې هم کمیسیون فیصله دغه وه چې په همدغه مراکزو کې چې هغه ته ځین افراد اشخاصو هڅه دې کړې ده چې هغه ته مداخله ترسره وکړي او زمینه یې دپاره برابره کړي چې د یو چا په ګټه او په زیان باندې کار وکړي. کمیسیون همغه مراکزو رای له سره وشمیري د ټولو پر وړاندې د کاندیداتو د کاندیدانو نظرونو په وړاندې چې په نوبتي ډول سره به دوی دغه پروسې څخه نظارت کوي.
تروس پر چې څومره راش مېرل سوي دي څومره ستونزې کې موجوده وي، یعنی اغه راز تاسو شمېرل دي اغه نتایج د رای په صندوقونو کې لا سیمون راغلي او څومره ستونزې او تفاوتونه موجود وي.
دغه لړۍ پرون شروع شوې ده په کابل کې،
البته په نورو ولایتونو کې چې تقریبا د شاوخوا 400 مرکزونو د شمېرلو بیا پریکړه شوې ده اغه پاړه کړتو.
په ډیرای ولایتونو کې وکن مشکلات و ستونزې وی په مغ مراکزو کې چې غلطه بیرته وخت ورکړ شوې تر څو غلطه د مغ مراکزو رایل سره وشمیرل شي. اما ځینې مراکز بیا دغه سی وو چې دومره تفاوت نه پکې راغلی، غلطه قصد تند دې د لپاره هم ځن کاندیدانو هم د شخصي مسایل په خاطر باندې حاصل دې کړی د چې یو بل په زیان باندې کارتر سره کړی او یا هم حاصل دې شوې د چې پرزل شت کې غلط یو کارمند دوی ته شی اضافه لیکلی وي اما په صندوق کې هغه تشتون نه لري. خو نتیجه ان شاء الله خدا او د ما په نظر باندې ته دی بل خلار ټاکنو خپل کمیسیون هم نه درلودل. مونږه وعده کړی و د خلکو سره چې مونږ تور سپین رای سره جدا کړو په همغه مراکزو کې چې دغه تورونه په غی باندې لګول شوې دي هم دغه ښه لار بلل کېږي چې تر څو وتونی ګتور سپین سره جوړ کړ.
د رښ مېرل کام د سیوګدو سی دوام پیدا کی دغه بعد انتخاباتو د لومړنیو پایلو په نتایجو تاثیر ونه لري.
کمیسیون په همدې باندې کار کوي، کوشش کوي تر څو په همغه نیټه مو اعلان کړي د په همغه مشخصه نیټه باندې د قوس پر دویمه نتایج اعلان کړو. د ولایتونو او د کابل هم د قوس پر لسمه نیټه باندې، اما ټیم نوې دی لکه څنګه چې مخکې ولې د کابل د دفتر رئیس او د ټیم لدند منفک شوی دي، نوې همکاران راغلي دي. دوی به اولی ورځ به صنعته دغه پروسې سره به دومره بلد نه وسی، اما دوی ته په دې برخه کې روزنه ورکړل شوې ده تر څو د کوم ستونزو مشکل سره مخامخ نشي. پرون شروع شوې ده، ان شاء الله کوشش دې کوي تر څو په مغه نیټه مو اعلان کړي هغه نیټه ته چمتووالی ولرو چې د کابل به د قوس پر لسمه اعلان وو. نن هم موږ تاسو د اقرب دروښته منیټه ده وخت ورته لرو او هغه کوم تخمینی هغه چې موږ سره دی د قوس تر شپږمې پوری به ان شاء الله د کابل د ټول رايو شمیرنه به پای مو میاو څلور ورځې بیا لرو تر څو وتوانی ګو ابتدایي فایل اعلان.
مروجانې تاسو دوی سرګندونه ووري د دیول چې ژمنده د محلوي سره سم دوی خپل منی نتایج اعلان کړي. هي تاسو وړاندوینې چې دي چې دوی به وتوانی کې چې دا کوم ټاکل شوی مودې باندې چې دوی مخکې اعلان کړی وو د فایل اعلان کړي لمنه
ساده صاحب سره بدویم چې د وخت مدیریت د کمیسیون له ډیرو مهمو کارونو څخه ده. څو ځله دغه تقویم چې دوی اعلان کړی و دا نقصه وي د کمیسیون له خوا د دې لامل چې د رایو بیا شمیرنه وي چې د کمیسیون سم نه مدیریت له وخت څخه وي. خو تر اوسه هم په رایو کې په ځینو ولایتونو کې ډېرې مهمې ستونزې شته. زه د کندز مثال ورکولی سم. پرون ورځ یا دوه ورځې مخکې فیفا یو مطبوعاتي اعلامیه درلوده چې له رسنیو سره یې شریکه کړله. په هغه کې زموږ غوښتنه له کمیسیون څخه همدغه وه چې د کندز ولایت رای بیا باید له سره وشمیرل شي د ټول کندز د ځینو مرکزونو نه، ځکه د خاصو نماندانو لخوا او د عامو خلکو لخوا نه فیفا ته اسناد را رسیدلی دي چې هلته د پر رزلت شتونو کې بیخي ډیره لاسه وهنه شوې دي.
یعنی تیر ورځ ما د انتخابات خپلواک کمیسیون سره په دې اړه خبرې وکړل چې ممکن د کندوز د ځینو مرکزونو رای وشمیرل شي، دا ستونزه دوی مني.
یعنی دغه لړۍ بیا هم اوږدیږي تر څو د کابل د رایو بیا شمیرنه ختمیږي، او د دې تر څنګ هغه ستونزې چې شته د سپینو او تورو رایو جلا کول، بیا د نورو ولایتونو چې سادات صاحب هم یادونه وکړه چې په ځینو مرکزونو کې موږ ستونزې لرو هغه باید له سره وشمیرل سي. د کندوز مسله هم ډیره جدي ده، ځکه له کندوز څخه موږ ته بیخي ډېر شکایت رسیږي. هغه شکایتونه تر دې حده پورې جدي دي چې شاید د نتایجو د اعلان په هغه پایلو باندې ډیره بد اغیزه ولري. یعنی دومره لاسوهنه سوې ده چې په لنی توګه یو ځانګړی نومان ته دوی کار کړی ده، او دا لوی ستونزه ده. یعنی هر څومره چې کمیسیون د رایو په شمیرنه کې دوی ځنډ کا، همغومره موږ له ستونزو سره مخامخ کیږو. د تقویم به بیا نقص کیږي، او کله چې دا تقویم د دوهم د قوس او د لسم د قوس چې بیا د کابل رایې نتایج به اعلانیږي، بیا به ولسمشري زو ټاکنه ته تر څو دوی چمتووالی نیسي، نو په اول د جوزا د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ موږ باید خپل ولسمشر وپیژنو. هر څومره دا لړۍ اوږدیږي په ولسمشري زو ټاکنو باندې ډیره بد اغیزه کوي.
که د بایومیټریک ډیټا په اړه باندې چې سرور ته انتقالیږي معلومات ورکړي، تر اوسه پورې د څومره ولایتونو د بایومیټریک ډیټا سرور ته داخله شوې؟ البته که اوریدونکو ته په عامه اصطلاح ووایي، څومره معلومات یا څومره له بایومیټریک نه معلومات مرکز ته انتقال شوي؟
تر اوسه پورې د 12 ولایتونو د بایومیټریک وسیلونه معلومات سرور ته انتقال شوي دي، چې تر دې دمه پورې څه باندې 600,000 رقمه کېدلی شي، او په همدې باندې اوس هم کار کېږي تر څو وتوانېږو تر راتلونکو څو ورځو پورې دغه لړۍ هم بشپړه شي. لیلا الهم او ټول رسېدلي دي، بغیر د هرات د دوو ولسوالیو نه او همدا ډول د فراه څخه نور ټول مواد کابل ته رسېدلي دي. بایومیټریک وسایل البته چې دلته سرور سره موږ وصل کړو تر څو هغه معلومات سرور ته د انتقال کړي. په هغې کې انشاءالله کومه ستونزه مشکل نشته دی، اما دا چې د په همزمان د کابل او په ولایتونو کې هم همزمان مونږ د رایو شمیرنه له سره ترسره کوو، په هغه مراکزو کې چې هغلته ضرورت د دې لیدل کېږي چې هغلته د باید را شمیرنه له سره وشي او تفتیش دې ترسره شي. که بیا هم یو دوه ورځې درې ورځې د ما په ورځه که چیرته ځنډ راځي، اول خو مونږ نهایي کوشش مو دغه دی چې باید په همغه نیټه چې کمیسیون ویلي دي چې د قوس پر دویمه باید ولایتونو ابتدایی نوملړ اعلانوو، نهایی کوشش دیمګم دغه دی که چیرته بیا هم دوه درې ورځې په هغه کې ځنډ راځي، هغه ځنډ به هم د دې په خاطر باندې وسیږي تر څو هغلته په درست ډول سره موږ دغه وتوانېږو حق حقدار ته وسپارو او دغه لړۍ په درست ډول سره پر مخ ویسي، یعنی سرسره کې تیره نه شي او هڅه د دې وکړو تر څو هماغه موارد چې نظرو بنسټونو مستند کړي دي، همدا ډول زموږ سره نورو خلکو شریک کړي دي، هغې ته هم په درست ډول سره رسیدګي وکړي وشي او ټولو کاندیدان ته هم قناعت ورکړل شي. بدبختانه همدا اوس هم که تاسو ګورئ زموږ تاسو 2015 کسان ځانونه نوماند کړي وو، همدا اوس هر یو هم تر 10,000 or 12,000 کمې رایې د دوی په نظر باندې لري یا حتی د دې څخه زیاتې لري، چې دا به خپله یو لوی دردسر د کمیسیون دپاره رامنځته کړي. کمیسیون باید په دې باندې موږ اوس کار کوو تر څو وتوانېږو هغه میکانیزمونه پر لاره واچوو چې وکولی شو ټولو کاندیدانو ته هم قناعت ورکړی شو، ځکه په دوی کې 250 کسان به کامیابیږي او نور به پاتې کیږي. اما که چېرته دغه پروسه هر څومره شفافه واوسیږي، کیدلی شي دوی هم قناعت ورکړي چې هغه چاته چې خلکو رای ورکړي هغوی به د ملت کور ته لاره پیدا کړي.
تاسو یادونه وکړه چې د شاوخوا 12 ولایتونو هغه ډیټا سرور ته داخله شوې ده، څومره تکراري رایې تاسو وموندلې؟
تر اوسه پورې دا معلومات همکارانو په دې باندې تورسه کار نه دی کړی، خو دغه لړۍ کړی چې بشپړه شوله هغه ټول راټولوي، لکه څنګه مو چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې هغه پروسه کې هم د پروسې په آخر کې څه باندې 600,000 کسانو چې یا هم تکراری وو یا هم نور مشکلات درلودل یا سن کم وو هغه ارقام له شریک کړل. دا ځلی به ان شاء الله دا پروسه چې پای مومي غوروسته نتایج او پایلې برتا سره شریکو چې کوم موارد مفکې پیدا کړی دي او تعداد څومره وو اتمن ان شاء الله تاسو سره شریکی
اغلی منی تاسو د نظر بنسټ په توګه باندې سس پرختن لري د انتخابات خپلواک کمیسون ته د لپاره چې د سرور یا ټکنالوژي کې ګوتې ونولې سي څه کول پکار دي ترڅو پر د خلکو رائے خوندي وساتل سي ممکن ټکنالوژي د لاسوهنه د رائے شفافیت تر پختن لاندې راولې سپارښتنه نه سي
به شکه چې پیل څخه تر اوسه پورې موږ له کمیسون څخه یوازنی غوښتنه هم دغه ده چې د خلکو رائے ته د سم ځواب ورکړي او خلکو په ډیرو ستونزو سره دغه رائے کارولې دي اوس که کمیسون هغه خپل ایماني او وجداني دنده نه تر سره کوي او په دغه رایو کې دوی لاسوهنه کوي چې زه مطمئنه یم نه یې کوي سادات صاحب دلته ناسته او موږ ته څو ځله یې په خبرونو کې دا ویلي دي چې کمیسیون به خلکو ته ډاډ ورکوي تر څو په دغو رایو کې لاسوهنه ونیسي یوازینۍ غوښتنه مو همدا ده چې د افغانستان قوانینو ته دې په درنه سترګه وګوري بیا دې دا قوانین نه نقص کیږي د دواړو کمیسیونونو لخوا په ځانګړې توګه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه او دغه تقویم چې اعلان کړی دا کتابیا نقصي ممخ کې هم ویلې چې ډېر لوی ستونزې به ولسمشي زو ټاکنو ته موږ ولرو او دغه ستونزو او شکایتونو ته چې کمیسیون پورې اړه لري کدي تر رسیدګي ونسي په هیڅ عنوان هیڅ افغان د ته حاضر به نشي چې په نورو ټاکنو کې به ګډون وکړي او دا به د دیموکراسي اصل ته د ټاکنو اصل ته او د خلکو د ګډون اصل ته لوی ضربه وي
صدر صاحب هغه مامورین په ولایتونو کې چې اغلت زیات ستونزې موجوده او شکایتونه موجود وو تاسې برطرف کړی دی یا تبدل کړین دی دغه سرنوش پاړه کراته وای چې دوی خو به عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سوي نه او په اړه باندې راتلونکي کې څه پریکړه کوي
په اوس کې تاسو په جریان کې سئ چې د کابل د دفتر رئیس له دندې څخه منفک شوی دی همکاران په دې باندې کار کوي که چیرته داسې موارد ولیدل شي چې په هغې کې دوی دخیل اوسیږي له دوی مسؤلیت قصدن په درست ډول سره نه وي پر مخ وړی یا هم هغلته هڅه لیدې کړي وي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي دوی به حتما عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کیږي د دې تر څنګ چې دوی به له وظیفې څخه هم منفک کیږي په همدې باندې کار روان دی له کابل څخه پیل وشو او په ټولو ولایتونو کې به د نورو نهادونو د نظر بنسټونو په همکارۍ به مونږ هڅه دی کې وترڅو دا ډول موارد مونږ راپیدا کړو هغه مستند کړو او همغه کسانو چې دغه پروسه پر وړاندې یا بغوري کړې دا وایي هم قصدن هڅه دی کې چې دغه پروسه زیانمنه کړي دوی خپل سزا ګوري او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي لایم تاسو لپاره قانون کې هم دوی ته جزا ټاکل شوې ده یعنی د سندل کې په تیرو ټاکنو کې به چې هغه اخلاقي موضوع و دا ځلې به دوی حتما عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي او له دوی سره به هم د هغه خپل کړنو په حساب ورسره کیږي
هغه لمنی په تیرو انتخاباتو کې ستونزې موجود دی ځینې کسان درغلی تلاره هواره کړې وه انتخابات خپلواک کمیسیون دغه موضوع لري په مخ کې د جمهور ریاست انتخابات لرو د دې لپاره چې دغه ستونزې تکرار نه شي هغه کسان چې دغه لوی پروسو ته زیان اړولې خلکو باور یې کم کړی ده مطلب مې د کارکوونکي دي څه کول په کار دي تر څو پورې چې انتخابات باندې د خلکو باور بایللې باور بیرته ترلاسه
نه یوازې د کمیسیون کارکونکو باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي هر هغه ځانګړی نوماند هر هغه افغان چې دغه ملي پروسه یې زیانمنه کړې ده او بل اخره په هر طریقه باندې چې دوی په هر ځای کې کار کوي د کمیسیون کې کارکونکو د نوماند ځکه له نوماندانو څخه هم موږ ډېرې داسې درغلې ورې دي چې هغه په ښکاره ډول د افغانستان د قانون نقصول دي او دغه ملي پروسه ته زیانمن کول دي د دوی سپارښتنه یا هم د دوی معرفي کول عدلي او قضایي برخو ته د به یو لوی درس وي یو لوی عبرت پسی نورو ټاکنو ته ځکه موږ یو داسې نه و چې یوازې ولسی جرګې ټاکنې موږ درلودلې د خلاصې سولې او هیڅ ټاکنې په افغانستان کې نه ترسره کیږي یوازې یو ځل که د کمیسیون کارکوونکی یا هم نوماند یا هم هر افغان چې دغه جرایم د ټاکنو ترسره کړي یا هم تخطي او تخلف یې کړی نظر په خپل جرم باندې دوی مجازات سي تاسو باور وکړئ موږ په افغانستان کې هیڅکله بیا د ستونزې نه لرو هیڅوک به له خپلې دندې څخه سرغړونه نه کوي هیڅوک به دغې ملي پروسې ته ځکه دا یوازې د یوه شخص د یوه کس او د یوه دوو درېو نفرو مسئله نه ده دا د یوه هیواد د یوه ټولنې مسئله ده نو عدلي او قضایي برخونه هم زموږ غوښتنه هم دغه ده چې په جدي توګه د دغو شکایتونو ته ورسیږي اوس کمیسیون یې معرفي کوي سمه ده دا څنګه رسیدګي کیږي دغو شکایتونو ته او عدلي او قضایي برخې څومره خپلې دندې ترسره کوي دا بیا بېله موضوع ده
صدات صاحب که دا بحث را جمع کړو څومره ډاډ ورکولی سئ چې همدغه رایه شمیرل به شفاف وي او همدارنګه ورسره سمو پایلو به تاثیر نه اچوي که دا بحث را جمع کړي
افغان صاحب هم دغه مخه باندې چې دغه پروسه شفافه او سیګي خلک هم باورمن شي چې د کمیسیون هم شفافیت غواړي د نظر او بنسټونو د استادو ته د سیاسي احزاب او استادو ته د مدني ټولنو استادو ته او د کاندیدانو استادو ته هم په دغه پروسه کې وخت ورکړي دوی تم زمينه د برابر کړی د ترڅو دوی هر څه تلاسرسه غلطه ولري او ګوري چې تر کومه ځا پورې غلطه شفافیت تضمین دی په هم دې مخه باندې د کارت سره شوې دي ترڅو حق اقدار ته وسپارل شي. تر دې دمه پورې مخکې هم امینی صاحب اشاره درلودله چې دوی هم له دغې پروسې څخه راضي دي. موږ هم هڅه لدی کوو چې هیڅ شی هم د چا څخه پټ ونه اوسیږي. هر هغه کار چې په کمیسیون کې اوس ترسره کیږي هغه له ټول ملت سره شریک شي، ټول هیوادوال په دې باندې پوه اوسیږي چې ولسي جرګې ته د رسېدو لاره تقلب او درغلي نه ده، بلکې د ملت په منځ کې کار کول دي او د خلکو اعتماد او باور ترلاسه کول دي، د دوی رایه اخیستل دي او دغه پر اساس د ولس جرګې ته د لار موندل دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او همداشان د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویان دي مروه امینی له تاسو نړۍ مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړل. درنو دوستانو، د ازادي رادیو زما رای زما حق پروګرام د دیونی بحث تر بیا خې چارې د خدای په امان.
زما رای زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.